السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د مئی د میاشتې 12 منیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه سروې او جمهوریت لرو، خو اول خبرونه د انیسه اجمل نورو.
السلام علیکم، اول د خبرونو سرټی کې په کراچۍ کې ردولسمې مې په یاد کې مستوران لاریونونه کوي او هلته نن جلسې هم کیږي. د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي له سبانۍ جلسې وړاندې یې ځینې ملګري نیول شوي دي او ایران او اسرائیل د یو بل ضد لفظي جګړه پیل کړې ده. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د 12 مې په یاد د مستورانو لاریونونه روان دي او جماعت اسلامي ګوند هم یو کیمپ لګولې دی. ځایي خبریالانو مشال ریډیو ته ویلي دا لاریون کوونکي غوښتنه کوي چې د 2000 کال په 12 مې د بشل شوو خپلوانو ته د انصاف ورکړل شي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند، پیپلس پارټي او پاکستان تحریک انصاف نن په کراچۍ کې جلسې کوي. د 2000 کال په 12 مې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې کراچۍ ایرپورټ سره نږدې په ډزو کې له څلوېښتو زیات کسان وژل شوي وو چې ډېر یې پښتانه وو. تر اوسه په دې وژنو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي. د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي په کراچۍ کې سبا د دوی د ولسي غونډې وړاندې امنیتي ادارو د تحریک یو شمېر غړي نیولي او د هغې پر ضد یې مقدمې درج کړي دي. نن د تحریک یو مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د ځینو ملګرو نیولو سربیره د تحریک مشر منصور پښتین کراچۍ ته د تللو لپاره د پی ای جاز ټکټ هم منسوخ شوی دی.
انقلاب لا رجعه دي ولي هغه وزارت راتل سره د دې په اوټي چارې په خپل وسو کو د جان سکم ټیکټ او هم ولا کینسل کو په نور خلکو کې نو په شنو په پاره کې نه ټیکټ مې تل کوم
پیر کثار په کدا سي صاحب د سپګې ته د پاره یو ساتي او د پاره د خوشي کوم چې کثار او هم لا دا وی سره په کچې کې دي او وی نن دي.
لا تر اوسه د پاکستان امنیتي ادارو یا حکومت په دیړه سن دی ویلي. الته د پاکستان پیپلس ګوند مشر سیاستوال او پخانی سینیټر فرحت الله بابر ویلي د پښتون ژغورنې تحریک د پښتنو د حقونو په اړه ټوله بیانیه بدله کړې ده. پرون په پیښور پریس کلب کې د پروګرسیو ډیموکراټیک الاینس تر سوري لاندې یوې مباحثې ته د وینا پر وخت فرحت الله بابر وویل چې پښتانه اوس له ریاسته اسانتیا نه بلکې تحفظ غواړي. نوموړي زیاته کړه چې ریاست دې د غورځنګ په لار کې د خنډانو درولو پسې په خپل زړه بیانیه کې بدلون راولي او دا معامله دي د خبرو اترو له لارې هوار کړي. د پاکستان، افغانستان او انډونیشیا دینی عالمانو په وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې له جګړې د لاس واخلي او له حکومت سره دې خبرو ته کینی. د افغانستان د علماو شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی و مشال ویډیو ته وویل دا خبره پرون د انډونیشیا پلازمینې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د دینی عالمانو یو رسنی کانفرنس پر مهال شوې ده. کانفرنس کې د دریو واړو هیوادونو دینی عالمانو په خپور کړي پرېکړه لیک کې ویلي چې ځانمرګي بریدونه، تشدد، ترهګري او په عامو خلکو بریدونه له اسلامی اصولو سره پته سات کی دي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دفاع وزیر خرم دستگیر ته د بهرنیو چارو دنده هم سپارلې ده. د وزیر اعظم دفتر ویلي چې وزیر اعظم نوموړي ته د بهرنیو چارو دنده هم ورکوي او دا په سمدستي توګه عملی ده. خرم دستگیر ته دا دنده لغرستو ورکړل شوه چې تیرونه یو عدالت د بهرنیو چارو پخانی وزیر خواجه آصف د پارلیمان غړیتوب لپاره نه اهله وګرځو. د افغانستان په زابل کې تیر شپه وسلوالو سلور پوستي سکوت کړي او دویشت پولیس یې وژلي دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق مشال ریډیو ته وویل چې په دې جګړه کې وو تنه زخمیان شوي هم دي. نوموړي همداراز وویل چې د دې ولایت په دای چوپان، میزانه، ارغنداب او نوبهار ولسوالیو کې هم وسلوالو له تیرو دوو اونیو راهیسې د امنیتي ځواکونو 500 پوستي سکوت کړي او کمرستې ورته ونه رسیږي نو ممکن ده د زابل یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورشي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن په عراق کې لومړني پارلماني انتخابات کیږي. د لغرستو دا چې بغداد تیر کال د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد په جګړه کې خپله بریا اعلان کړه او د هیواد له لوی برخې وسلوال لري کړ. د نظر پښتنو تر مخه د موجوده وزیر اعظم حیدر العبادی لپاره د ولس مرسته ډیره ده. د عبادی په مشرۍ د سیاسي ائتلاف لپاره د ولس مرسته هغه وخت ډیره شوه کله چې هغه په تیر دسمبر کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې بریا اعلان کړه. د حیدر علي بادي په مقابله کې په انتخاباتو کې پخانی وزیر اعظم نوري المالکي او د شیا ملشي کمانډان هادي الاميري برخه اخلي. ایران او اسرائیل دوه ورځې وروسته تر دې لفظي جګړه پیل کړه چې په شام کې یې د یو بل خلاف توغندي وویشتل. دا له هغه وروسته ده چې د ایران مذهبي مشر دړکه ورکړه چې که په شام کې په ایراني ځواکونو برید وشو نو د اسرائیل په دوو ښارونو به بریدونه وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت هم خبرداری ورکړې او ویلي که د شام ولسمشر له خپل هیواد ایراني ځواکونه ونه ایستل نو له زیانونو او مشکلاتو سره به مخ شي. د مې په لسمه اسرائیل پر ایران تور پورې کړ چې له شام څخه د اسرائیل تر ولکې لاندې په ګلان غونډې او توغندي ویشتلې دي. دا لومړی ځل دی چې ایران د توغندیو په ذریعه په اسرائیل حمله کړې ده. د دې جواب کې اسرائیلي الوتکو په شام کې په ایراني اهدافو درنه بمباري وکړه. اسرائیل ویل چې په شام کې د ایران نږدې ټول پوځي تاسیسات لمنځه وړي دي. او بل خبردار چې د ملیشیا چارواکو پخانی وزیر اعظم نجیب رزاق له هیواده له وتلو منع کړی دی. د نجیب ائتلاف د دې اونۍ په پیل کې په انتخاباتو کې ماتې وخوړه او په هغه د ګڼو اربونو ډالرو د درغلیو شک هم کیږي. د کوالالمپور په هوایي ډګر لاغ وروستو په ګڼ شمېر کې خلک راغونډ شول چې د نجیب رزاق او د هغه د ښځې انډونیشیا ته د تللو آوازې خورې شوې. په انتخاباتو کې د ماتې وروستو د نجیب 80 کلن واک پای ته ورسېد. له دې وروستو بیا نجیب رزاق د خپل سیاسي ګوند یونایټډ مالیز نېشنل ارګنایزیشن او د نېشنل فرنٹ ائتلاف د مشر په توګه هم استعفا ورکړه. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار شاین بنیرینا د موسم حال او د کرن صوبې اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 111 روپو او 150 پیسو اخستل کیږي او په 111 روپو او 80 پیسو باندې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155 روپو او 90 پیسو او 158 روپو او 150 پیسو. یو یورو په 118 روپو او 60 پیسو او 118 روپو او 500 پیسو. یو سعودي ریال په 110 روپو او 45 پیسو او 110 روپو او 150 پیسو. یو عرب امارات درهم په 110 روپو او 90 پیسو او په 210 روپو او 10 پیسو. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 3 شپېته پیسو خستل کیږي او په 1 روپۍ 15 شپېته پیسو خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. دا موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتونو کې د پېښور، بنو او کوېټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 24، او په کوېټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار په کراچۍ کې د 2001 کال د مئی 12مې پیښې په اړه تفصیل غوښتې دی چې پکې په لسګونه کسان وژل شوي وو. د پاکستان الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونه پابند کړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به خپلو خزینه کارکوونکو ته کم از کم 15% ټیکټ ورکوي. یو فعال وایي
خبر ده کې 5% حقم ملو شي خو چې سیاسي ګوندونه به څنګه مخې ته وړي. ډېرې کمې ښځې مو لیدلي، خاص کر په پښتونخوا په سیمه کې چې په جنرل سیټونو باندې سیاسي ګوندونه انکرېج کړي دي.
دا خیبر پختونخوا حکومت داوا کوي چې د جون په 15مه بعد تیز رفتار بسونو یا بی آر ټی پروژه پرانستل شي. په جمهوریت خپرونه کې په پاکستان کې د دینی مدرسو ترڅنګ د نورو سکولونو او بالخصوص د خیبر پختونخوا نصاب ته کتنه لرو.
عموماً بخل کو دیا خبره کوله ده جنگ بدر جنگ
نه، بالکل ایسی بات نہیں ہے، میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں.
پروگرام سروے هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار نن په کراچۍ کې د 2001 کال د مئی 12مې نښتو په اړه تفصیل غوښتي. د 2001 کال د مئی په 12مه د کراچۍ په سړکونو په وسلوال نښتو کې تر 50 زیات کسان وژل شوي وو. دا نښتې په هغه وخت کې سه سپریم کورټ لرې کړل شوي چیف جسټس افتخار چودھری کراچۍ ته د تګ په ورځ شوي وې. 11 کاله مخکې په دغه ورځ شوي وو. تفصیل لګولی ازورو.
د 2001 کال د مې 12 نیټه د خالی ورس د کراچي خار لپاره ډیر اهمیت لري. د خار اوسیدونکو او په هیواد کې دا د تور ورس په توګه پیژندل کیږي. په هغه ورس ټاکل شوی و چې د سپریم کورټ لری کړل شوی چیف جسټس افتخار چودري د کراچي بار اسوسییشن په بلنه په غونډه کې ګډون او ورته وینا وکړي. د دې مخ کې د مې په 15 لری کړل شوی چیف جسټس د قافلی په شکل کې له اسلام آباد تر لاهور پورې مارچ کړی وو او په لاهور بار کې وینا کړې و. د دې وروسته ورته کراچي بار اسوسییشن بلنه ورکړه. افتخار چودری د مئی په 12 د کراچۍ خار جنا نړیوال هوائي ډګر ته ورسېدو، خو هغه ته له هوائي ډګر د بهر تلو اجازه ورنکړل شو. په کراچۍ خار کې افتخار چودری ته د هرکلی لپاره پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو پلویان راغون شوي ول. بلخوا د پرویز مشرف حکومت پلو متحده قومي مومنت کارکونکي د لریکل شوي چیف جسټس افتخار چودری پر ضد راوتي وو. د سند صوبایي حکومت د خار لوی سړکونه د تګ راتګ لپاره تړلي وو. پولیسو ته ویل شوي وو چې حکومت پلو کارکونکو ته سنوي. بلخوا د رسنیو پر دفترونو د ام کیو ام کارکونکو بریدونه کړي وو. هوایي ډګر ته هم ټولې لارې بندې شوې وې، خو په خار کې د حکومت پلو او د افتخار چودري هرکلی لپاره راغون شو سیاسي کارکونکو باندې وسلوال برید وشو او د خار په زیاتره برخو کې خونړۍ نښتې پیل شوې. په هغه وخت کې په ام کیو ام ګوند سخت انتقادونه شوي ول چې دوی په بلوو کې ککړ ول او د نورو ګوندونو کارکونکو یې وژلي وو. خو ام کیو ام په پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پنجابي پښتون اتحاد او مسلم لیگ نون کارکونکو باندې تور لګولې وو چې یاد ګوندونه په اړې غړي کې ککړ وو. په هغه ورځ تر 500 زیات کسان وژل شوي او تر 100 زیات جوړل شوي ول. د 12 مې په خورستو کراچۍ خار کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړ شوي ول، خو د سیاسي ګوندونو ترمنځ تاو تریخوالی موجود وو. امنیتي ځواکونو ته امر شوی وو چې څوک بدامنې خوروي په هما غزای دي وژني. د مې په 12 پټول هیواد کې اپوزیشن ګوندونو تور ورځ ون باندې او لوی مظاهره وکړي. په هغه وخت کې فوزي واکمن فرویز مشرف د مارچ په میاش کې چیف جسټس افتخار چودری له سوکۍ لری کړی وو او د دې پریکړې خلاف په ټول هیواد کې وکیلانو او اپوزیشن ګوندونو مظاهره شروع کړې وي. د مې 12 پیښې په هیواد کې اپوزیشن ګوندونو او وکیلانو تحریک ته دومره تقویت ورکړ چې فوزي واکمن پرویز مشرف په نومبر میاش کې په هیواد کې ایمرجنسی یعنی بیړنۍ حالت اعلان کړ او آئین یې معطل کړ. د 2008 کال په عامو انتخاباتو کې پیپلز ګوند په واک کې راغلی او افتخار چودری یې د چیف جسټس په توګه په 2009 کال کې بحال کړو. خو د 2001 کال د مې 12 پیښو کې درج کړل شوو مقدمو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ نه دی شوی او موجوده چیف جسټس میا ثاقب نثار د هغه ورځې د پیښو په اړه تفصیلات غوښتي دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په سلګونو کسانو تیره ورځ ناوخته په کراچۍ کې لاریون کړی. د دې لاریون مقصد په ښار کې میشت پښتانه او نورو لسونه د 12 مې په جلسې خبرول و چې دوی به په سهراب ګوټ کې کوي. احمد چاورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لاریون تیر مازدیګر 15 د کراچۍ له سراب ګوټ سیمې څخه پیل شو او د څه باندې شپږو ساعتونو تر مزل او پړاوونو وروسته د شپې 12:30 د بنارس سیمې په باچا خان چوک کې پای ته ورسېدی. د غورځنګ ټول غړي پر موټر سایکلونو او ګاډو کې سپارول او د ښار د بیلابیلو سیمو دوره یې وکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ ښځینه غړي وړانګ لوڼۍ چې د بلوچستان له کلاسې فلا سیمې څخه کراچۍ ته د غورځنګ په لاریون او جلسه کې د ګډون لپاره ورغلې وای چې د لاریون مقصد د کراچۍ د بیلابیلو سیمو پښتانه د سبا د جلسې لپاره خبرول دي چې په سراب ګوټ کې بکیږي.
خلق مش خبر تو پدی چیز میں بدر لس تاریخ مان دی جلسہ دا جلسے دا گرد راس یو وہ چیز دا خلق کو ریسپانس وی نما لدادونی ویری لدادونی حراست بعد ہم دادونی خلق یو مش تر سرا دی پر لی کی او ان شاء الله ہل د چی پچاسا کی بہ ہم دم بڑے رکنش مہر باندې بہ خلق یو مش تر گڈی
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان په داسې حال کې د سبا د جلسې لپاره چمتووالی نیسي چې د غورځنګ ځینې غړي د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د امنیتي ادارو لخوا نیول کیږي یا د دوی خلاف اف آی آر درج کیږي. تیر ورځ د سوات کابل تانی ایس ایچ او مجیب الله مشال رادیو ته ویلي و چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مهم غړي رحمت الله مسعود په دې تور نیولی چې هغه د اپریل پر 9 نیټه له خپل نور ملګرو سره یو ځای په کابل ګراوند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د پاکستان بیرغ ته سپکاوی کړی وو او د ادارو پر ضد یې نارې وهلي وې. بلخوا د پی ټی ایم سوات څنګه مشر اقبال ساحل دغه ټول تورونه رد کړی او وایي چې دوی به د رحمت مسعود هر ډول قانوني دفاع کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ او د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ لاریون مقصد د جلسې لپاره د خلکو پر خبرولو سربیره د ولس لزړونو ویره ختمول وو.
د څو ورځو چې دلته رینجر او خفیه دارو چې په کم انداز کې د خلکو اوچتول غیبول او کم ویره جوړ کړو نو هغه ختمول وو، دهشت ختمول وو. نو چونکہ پہر سے کہ دغه وشول نو ان شاء الله تعالی اغه مقصد کی کامیاب شولو ان اریو لگے دے ترانہ وشوا اغه کم خوف ته کم په خلکو تاریخ کړو چې ګنې تاسو کچرتا ناراو لگے نو چت بده خو اغه ان شاء الله ور ختم کوم
په کراچی کې امنیتی ادارې دا منی چې دوی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمیر پلویان پر ضد تر بیلابیلو قانوني دفو لاندې اف آی آر درج کړی دی. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ دریز لري چې دوی د پاکستان د آئین او قانون په دایره کې له ریاسته د خپلو ستونزو حل غواړي. د غورځنګ مهمې غوښتنې لا درک کړل شوي کسان عدالتونو ته وړاندې کول، ماورای عدالت وژنې بندول او د پلټونو لپاره عدالتي کمیشن جوړول، په فاټا کې پر امنیتي پوستو له خلکو سره رویه سمول، قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او په کراچي کې د وژل شوي ځوان نقیبلا مسعود د وژنې په تور نیول شوي پولیس افسر راو انوار ته سزا ورکول دي.
مشال ریډیو ته وګه د پروګرسیو ډیموکراټک الاینس سوري لاندې په پېښور پریس کلب کې پرون د پښتنو په سیمو کې په امن قائمولو یو مباحثه شوې. په غونډه کې سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونو وروسته پر راپورته شوی صورتحال زیات بحث وکړو. په دې اړه رپورټ لرو.
غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مشر سیاستوال او پخوانی سینیټر پرت الله بابر وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د راپورته کېدلو سره د پښتنو د حقونو د غوښتنو بیانیه بدله شوې ده
او نریټیو یکدم بدل کړ. نریټیو دا نه ده چې ماته سکول هسپتال کالج راکا، نریټیو دا ده چې ماته تحفظ راکا. یو اداره پن پوینټ کړی ده چې ماته تحفظ وزیر اعظم مشیرا کولے، مات تحفظ پارلیمان مشیرا کولے، مات تحفظ ریاست سیکیورٹی اداری را کولے، اس دا اغی نے مطالبہ کو
پرهت الله بابر زیات کړه چې د پښتون تحفظ موومنت په ځد د نورو غورځنګونو جوړولو په ځای پکار ده ریاست په خپل زړه بیانیه کې بدلون راولي.
ما د 1971 زمانه ډیره قریبی کتلې ده چې کله د بنگلاديش دا واقع جو کېدله، نو چې کله التا خلک را باسي دو نو تاسو کې بعضی خلکو ته یاد وي چې التا کې الشمس او البدر جوړ شو او الشمس او البدر ریاست جوړ کړی او هغه نه بعد حالات ډیر خراب شو. موږ ته ډیر مؤدبانه طریقې سره اربابان اقتدار ته دا وینا پکار ده چې دا ایشوز د خبرو اترو سره حل کړي.
د قومي وطن ګوند په استازیتوب د یاد ګوند یو مشر اسد اپریدی په خپلو سرګندونو کې وویل پښتون تحفظ موومنت په نړیواله کچه د پښتنو د تحفظ ستونزه راپورته کړې ده او په کار ده د یو بې اختیاره جرګې په ځای د هیواد د اسټبلیشمنت ذمهوار خلک دوی سره مذاکرات وکړي.
یو ان کې دوه کونسل دي، یو هیومن رائټس کونسل دی، یو سلامتی کونسل دی. هیومن رائټس کونسل دی مرسته وکړه، یو ان په اول ځل دا اوسه پورې نه شي. نو څرنګه لکه پی ٹی ایم چې خبره کوي چې چا سره د خبرې قوت ته طاقت ته څوک کولی شي پکار ده چې هغه موږ سره خبرې وکړي.
په غونډه کې د گاونډي هیوادونو سره تجارتي او اقتصادي اړیکو ته په وده ورکولو هم ټینګار وشو او په دغه لړ کې د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر سید مختار باچا صدا ډول وینا وکړه.
په دنیا کې خو یو سل اتیا ملکونه د یونایټیډ نېشنز صدا ګلان دي، لیکن هغه خو چاول نه خوړ. نو ولې چې هر وخت پاکستان کو خطرہ، پاکستان کو خطرہ او د تصور دلان دي موږ نه بول خرو بل ډول خوري گاونڈیا اور سر دخت تعلقات ہو اور دا بزنس اور دا اکانمی تا کنسنٹریشن کو آگے طرف تلاڈ.
د مباحثه په پای کې د یو اعلامیه د لاري په یو شمیر غوښتنو کې یو غوښتنه دا هم وشوه چې د لادرکه کسانو لپاره دی نوې کمیشن جوړ کړی شي او د لادرکه کسانو تر خوشی کېدلو وروسته دی دوی ته د پارلیمان په وړاندې د بیان ورکولو اجازه ورکړل شي چې د چا لخوا دوی لادرکه کړی شوی او ولی دوی لادرکه وو.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا دینی عالمانو د افغانستان جګړې په خکېلو غاړو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او له حکومت سره دی د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. دوی تیره ورځ د انډونیشیا پلازمینې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د دینی عالمانو یو ورځنی کانفرنس پر مهال دا خبره وکړه. احمد شاه اعظمی اورو.
د انډونیشیا په نوښت جوړ شوي کانفرانس کې د درو واړو هیوادونو دینی عالمانو په خبره کړې پریکړه لیکي ویلي چې ځانمرګي بریدونه، تشدد، ترهګري او پر عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. په پریکړه لیکي ویل شوي چې د جګړې ټول شکل اړخونه باید د قران کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د کانفرنس ګډونوالو ویلي دوی د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا وسلوالو ته د سولې د وړاندیز ځکه هرکلی کوي چې سوله خدایي امر دی او پر هر مسلمان واجب دی. د مسلمانانو ترمنځ شخړې باید د قران کریم او نبوي سنتونو په رڼا کې حل او فصل سي. وسلوال طالبانو د کابل پروسې غونډې پر مهال د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلي، خو په غیر مستقیم ډول یې رد کړی او خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د علماو شورا غړی محمد قاسم حلیمی چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی و، مشال رادیو ته ویل چې د کانفرنس اعلامیه او د درو واړو هیوادونو د علماو همغږي به د سولې لپاره مهمه پیلامه او وګرځي.
هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې د جګړې ته را روان دي، زه متأکد یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي. ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالیږي، هغه په هر حال باندې هغوی د فتوا تابع خلک نه دي. اما هغه ځوانان، هغه خلک چې هغوی لمسول کېږي او د عقیدې پر بنیاد باندې د جګړې ته را لمسول کېږي، زه متأکد یم چې دغه پریکړه لیکونه او دغه شرعي نظرونه به په هغوی باندې ډېر تاثیر وکړي.
د اسلام آباد نړیوال اسلامي پوهنتون مشر پروفیسر محمد معصوم یاسینزی هم په دې کانفرنس کې د پاکستان استازیتوب کړی و. نوموړی مشال رادیو ته وایي چې د علماو کردار ډېر مهم دی او دا کانفرنس د سولې پر راوستو کې یو ښه پیل دی.
افغانستان کې د امن لپاره خپل یعنی دا هلی ځلی ته کوو او د دې لپاره به خپل کوششونه کوو، او پاکستان او انډونیشیا کې د دې علامه دې په دې سره مرسته کوي، زموږ مدد به کوي په دې حواله سره.
د کانفرنس پر مهال دینی عالمانو زیاته کړه چې تاوتریخوالی او ترهګری له هیڅ دین، ملت، تمدن او قوم سره تړاو نه لري. د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا د دینی عالمانو د غونډې جوړېدو وړاندیز د انډونیشیا ولسمشر په 2018 کال کې کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته کړی و. د دې ورځنی کانفرنس پیل د انډونیشیا ولسمشر جوکو ویدودو په خپل وینا کې وکړ چې د افغانستان او پاکستان شپاړس او د انډونیشیا شل دینی عالمان پکې شریک ول.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د پاکستان الیکشن کمیشن پر راتلونکو عامه انتخاباتو کې د ښځو د برابرۍ ونډې باوري کولو په خاطر ګامونه اخستي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټول سیاسي ګوندونه پابند ګرځولي چې د روان کال په عامه انتخاباتو کې به خپل خزینه نمائندگان مخې ته راولي او لږ تر لږه 15% ټیکټ به ورته ورکوي. په دې موضوع رپورت لرو. د پاکستان الیکشن کمیشن د 2013 کال عامو انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونه خپل خزینه نمائندگانو ته په لږ تر لږه 15% ټیکټ ورکولو پابند ګرځولې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویان الطاف احمد د خالی پورز مشال ریډیو ته ویل دا د کمیشن فیصله نه ده، بلکې د قانون برخه ده چې دا ډول خزې هم په سیاسي عمل کې پوره برخمن شي.
الیکشن نمک کی دا الیکٹورل ریفارم کمیٹی جوڑا شو ہوا، وہی الیکشنز ایک 2017 کم سے زیادہ قوانین ہوا گئے ٹول ریپل کا نئے قانون راو اس کو یونیفائی دا رالا الیکشنز ایک 2017 تاکہ کے سیکشن 208 چکم دے اگر الیکشنز ایکٹ وائی پس سیاسی گندونے کے بعد چکلا دوی دا پارٹائی ٹکٹونو ڈسٹریبیوشن کئی دا جنرل الیکشن دا پارا نو دا جنرل سیٹس دا الیکشن دا پارا با ہم پٹول صوبہ کوبا کو نہیں سمجھائیں اور صوبہ
حق ملاوشی اس پا گندنو کتغنو لگے دو نو پارٹیانے با ضرور اس تا خزو لپارا سا سٹریٹیجی جوڑوی.
خبر او چې سیاسي ګوندونه د سنگ مخه توري ډېر کمی خزمو لیدلی، خاص کر په پښتون پاپا سیمه کې چې په جنرال سیټونو باندې سیاسي ګوندونه انکریج کړی دي. بل زموږ چې سنگ ماحول دی، سنگ معاشره ده، سنگ سیاسي نظام له نوغي کې یو خزه د پاره په جنرال سیټ الیکشن کول اسم ډېر ګران ده. او به هر حال یو خوشاین ده خبره ده اوس ګور چې زموږ سیاسي پارټي ټول کم لحاظ باندې دا خبره اخلي.
بلخوا د 2013 کال په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په دیر کې د مقامی مشرانو په فیصله خزی له ووټ اچولو نامه نکړل شوی وی چې روسته انتخاباتي کمیشن هلته نتیجه باطلې وګرځولې. الطاف احمد وایي د خزو د ووټ یقیني کولو لپاره په انتخاباتي حلقو کې د خزو رای اچونه لږ تر لږه 10% لازمی ګرځول شوی او چرته چې داسې نوي نو هلته به نتیجه باطله ګرځول کیږي.
مشن کمیشن اس مشن چی الیکشنز نہ چی صرف فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ وشی بلکہ انکلوسیو وشی چه پاگی که زمونگ خزیم دومره ایسا واچوی سمره چه زمونگ ایسا رسلو دا او دارنگی چه که پا کمو علاقو کی صدا سه ٹیکس وشوا دا با صرف الیکشن لو رکاوی گی بلکه داغی خلقو خلاف چا چه دا پیکٹ کرده دا غوی خلاف با آفنسیو دا با کریمینل آفنسی پا دی بنده با سزاگان خلقو طور خری کی گی
پا دیر که و خزینا فعالا شاد بیگم وای اوس پکار دا چه سیاسی گندو نخ پا زور روش پریک دی او دا خزو دا سیاسی شرکت ملاتر وکړي
کم پارٹیاں چی بنانا تھا ترقی پسند وہی اور کم پارٹیاں خلق وہی چی دی لگا ترقی پسند نہ دی دخوز حوالے سرا صرف اگوئی مخالف تھی نظما پر خیال دس سوچ سکن دے تھی چی صرف تاریخ کی ترنا نہ پوری ایون دا ترقی یافتہ کم سیاسی پارٹیاں نے دی اور دی لیڈرشپ ایون دخوز پلاس کے دے اگوئی ہم سے کسی اقدامات نہ دی کری بلکہ الٹا اغا ہمیشہ ددی سے معاہدوں ملگری پاتی شوی دی اور دخوز سیاسی چکم شرکت تھے داغو خلاف اگو کارونا کڑی دی
حکون لپاره کارکون کی پبیا بیا وای چې باید په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو نمائندګي او رائے اچونه یقیني کړل شي الطاف احمد وای د پاکستان الیکشن کمیشن تر انتخاباتو مخکې د خزو په حواله ډیر کارونه کړی دي نو موري وای د پاکستان د یو سل درې هغو ضلعو سروې کړي چې پکې د خزو ووټونه کم وي او یا ډیره کمې خزې پکې رېجستر وي نو هغه ته پکتوې د مدني ټولنو او نادر سره په ګډه ګامونه اخیستي دي چې پکې په بیړني توګه د خزو رېجستریشن کول او د دوی د کارکونکو کور په کور ورته شامل دی
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا خیبر پختونخوا حکومت وای چې دا پیښور بس ریپید ترانزیت یا بی آر ټی پروژه به د جون په 15 پرانستل شي د صوبې وزیر اعلی ویان او صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی مشال ریډیو تویل چې دا یو لویه پروژه ده ځکه د ځنډ ښکار ده خو اوس پرې کار ډېر په توندی سره روان دی نوموړي سره زموږ همکار ګل ایاز مرکه کړي
ګوره جی دا خو مونږ د کار تیزول لپاره د شپږ میاشتې ورکړې چې مونږ د کار تیز شي او اوس اصل خبر دا ده چې دا دا ډېره حقه مسوبه ده 26 کیلومیتر یو دی 51 کیلومیتر بل دی لکه داسې عام بی آر ټي نه ده چې څنګه دا نور په پېښور په لاهور کې یا په اسلام آباد والا بی آر ټي ده چې سټیټ دغه دی دا خو مونږ ورسره د پېښور سیاست روډ دی خو ورسره مونږ گوہاٹ روڈ نور روڈوں اور ڈسکری بھی دیٹ از دیٹ کمپلیکیٹڈ دغه د خوایي باوجود تقریبا 60-70% کار شوه دی سر فینیشینګ او دات سونه پاتې دی انشاء الله 15 جون پورې زما یقین دی انشاء الله چې دا به کلیر شي
بل دي کې تاسو د بی آر ټی سکسان هم لری کړی دی د بی آر ټی مشر هم تاسو لری کړی وو نو د پروجیکټ نوې مشر مو اخستې دی او کنه
جی نو مشر مو شو او هغه ته سزا خو ځکه په کار و چې هغه الریډي دا کمیټمنټ هغه کړی و چې هغه دومره وخت به داو شي دومره وخت به داو شي نو هغه کمیټمنټ چې دین هغه هغه کمیټمنټ دی وځنا موږ ورته چې بابا ورته چې ستا دا کمیټمنټ پوره نشي دا بل دین پوره نشي دا ته ولې نه اندازه دا و چې هغه دونه انټرسټډ نو او هغه ایشین ډیولپمنټ بینک سره دا کوارڈینیشن ډیر ډیپ و سره دی وجنا اخر کابینټ او سنټرل کې دا سره دی لوي
د بی آر ټی لپاره تاسو بسونه هم خصي دي هغه را رسیدلې دي او کنه او دا څومره بسونه دي
دا به 10 جون ته راځي ان شاء الله تعالی بسونه او هغه وخت پورې به زموږ ټریک مکمل شي نو ان شاء الله امید ده چې جون کې به ان شاء الله موږ شروع کړو
او د دې کرایې به صحیح حساب وي
کرای دا خو اړ نه مخکې نه چې دې دا یې غیر فالت مو کړو شي دي او فی دا رته دې صاف صاف او بیا پوره چې دا څنګه نه دا پوره خو دا به هم دا یې پرځ دې ځان چې خلک لګ راشي کنده نه لګ نه وای ته بات تلوار نو آپ 200-250 په یو جاری شي او دلته ورته 50-60 روپے باندې به دي اور کنڈیشن گاڑی کے ٹائم بہت ہم بچے ہو دل دیں جو چمتانو نوارا تھا تباد پر پشت لیشن
ل شوکت یوسف زی سره مو تاسو مرکه اوریدل تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکې دی لن خبرونه لانی ساج ملاور
په کراچی کې د دولسمې مې په یاد د مزدورانو لاریون نه روان دي. جماعت اسلامي ګوند هم یو کیمپ لګولی دی. ځایي خبریالانو مشال ویډیو ته ویلي د لاریون کوونکي غوښتنه کوي چې د 2020 کال په دولسمه مې د وشل شو خپلوانو ته د انصاف ورکړل شي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف نن په کراچۍ کې جلسې کوي. د پښتون ژغورنې تحریک مشران وایي په کراچۍ کې سبا د دوی د ولسي غونډې وړاندې امنیتي ادارو د تحریک یو شمېر غړي نیولي او د هغې پر ضد یې مقدمې درج کړې دي. نن د تحریک مشر یو مشر محسن داوړ مشال ویډیو ته وویل چې د ځینو ملګرو نیولو سربیره د تحریک مشر منظور پښتین کراچۍ تراتل لپاره د پی ای جاس ټیکټ هم منسوخ شوه دی. د پاکستان، افغانستان او انډونیشیا دینی عالمانو په وسلوالو ډلو غږ کړی دی چې له جګړې د لاس واخلي او له حکومت سره د خبرو ته کینی. دا خبره پرون د انډونیشیا پلازمینې جکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې د دینی عالمانو په یو کانفرنس کې شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د دفاع وزیر خورم دستګیر خان ته د بهرنیو چارو وزیر دنده هم سپارلې ده. د افغانستان په زابل کې تیره شپه وسلوالو څلور پوستې سکوت کړي او دویشت پولیس یې وشلې دي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیګا بخنه واړه مشال ریډیو ته ویلي چې په دې جګړه کې دویشت پولیس وژل شوي او و نور زخمیان دي. نن په عراق کې د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا له هغه وروسته ده چې بغداد تیر کال د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد په جګړه کې خپله بریا اعلان کړه او د هیواد له لویې برخې یې وسلوال لرې کړ. او ایران او اسرائیل دوار وسیروستو تر دې لفظي جګړه پیل کړي چې په شام کې د یو بل خلاف توغندي وشتل.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام سروې. په نننی پروګرام کې له افشا افریدی سره خبرې لرو. د پروګرام کوربنا فرخنده اسد ده. دا پروګرام یو ځل شوې دی مخکې هم تاسو اوریدلی دی، یو ځل بیا به واورو. د دې نه پس یو بل هفتوار پروګرام جمهوریت هم لرو. را سره اوسې. په سروے پروگرام کې مظفر خندا ست هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د افشا اپریدی سره خبرې کوو. د افشا تعلق د در آدم خیلو سره دی. هغه په پاکستان کې د نیشنل فورم آف وومن وت ډسبلټیز یعنی د هغو ښځو او نجونو د سازمان کوارډینیټره ده چې سناسه بدني معذوري لري. افشا په مایکروبایولوژي کې هم ایم فل کوي. هغه د خیر ښېګړې د کارونو سره سره یو سیاسي فعال هم ده. افشا په خپل معذوري هم لري خو دغه د خپل کار په لار کې خند نه دی ګرځولې. افشا تاسو ته په دې پروګرام کې ستړي مشي وایم.
ډیره مهرباني. څنګه تاسو ښه؟
خیر دی بالکل. او لومړی خدرته ډیره مننه کوم چې په دومره مصروفیاتو کې مو را سره برخه واخیسته په دې پروګرام کې. افشا لومړی راته دا وایي چې تاسو د دې نیشنل فورم چې کومه کوارډینیټر یې کنه په کامی سطح باندې دی کې تاسو څه کار کوئ؟ دا کار کله خپل د وضاحت کوي اوریدونکو ته.
اصل کې دا زمونږ د څه فورم دی چې دا موږ بالکل لکه پل دزنه پدې کې ټول زموږه غفندې چې سره د مازوري لري هغه پدې کې کار کوي او د ټول د پاکستان زموږه بیا خپلې هغه غفندې نمائندګي موږ کړې ده. هغه نمائندې موږ د هرې صوبې نغستري چې کوم خپل مازور دی او مازوري باندې کار کوي. زموږه مین مقصد د دې دا او چې زموږه هغه زنانه غفندې چې په کوم قربان دي او سره د مازوري ژوند تیري نه یې په تعلیم باندې او نه یې په هنر باندې او دا هي چې کوم موږ ورته وایو چې لیډرشپ چې کوم دی په هغه کې موږ چې هغه مخکې راوځي او خپل حق ته پر خبره وکړي. نو زمونږ مین مقصد دا به دي نه نو موږ په پالیسی چې کوم زمونږ پالیسیانه جوړیږي په پاکستان کې کومې موجوده پالیسیانه دي په هغه کې د مزدور زنانه شمولیت لپاره موږ خبره کوو. د خپل زمونږ حکومت چې د حکومتي ادارې د څومره دي د هغې سره زمونږ چې کوم سیاسي رهنما دی ټول سره موږ په دې باندې خبره کوو چې موږ څنګه هغه زنانه چې دي فعال کردار د هغې موږ جوړوي شو چې هغه په خپل معاشري کې یو ښه ژوند تیر کړي او هغه شان د ژوند تیر کړي لکه څنګه هغه خویندې چې بغیر د مزدورۍ ژوند تیروي.
سمه ده. ډېر ښه. افشا تاسو خو ډېر کارونه هم کوئ، دغه تبوم راځو خو اوریدونکو ته کلګ د خپل ځان باره کې دا هم وایي کنه چې تاسو څنګه په پخو باندې دا مازوري پیدا شوه، دا څه وجه و داسې؟
دا تقریبا سکم 3 کال عمر زما اور ا ٹیم چما تو پولیو ویکسینیشن نہ ہوئی شوی چکم ا پولیو کترے چے ورتا وے ہمالے نے ورا کر نہیں نہیں بعد ماتا پولیو ہوا اور اہین پس کچے پولیو ماتا اس ا ٹائم کی زما تقریبا 15 یا 16 زما بدن چکم وے ہی کہ دم نہ ہو تو گورو اثر بے سکی دار دا وقت سری خو بیا ہم زو سوم لک اند دی سائکیانو سرا او پروینشل باندې ز پتل جون کرو نہ کوم
نو افشتاس خو زمونږ په ټولنه کې یو مثال هم یی کنه چې دومره کارونه کوي بیا د خوځو د پاره د جنکو د پاره بیا تاسو د هغه خلکو د پاره کار کوي چې سنا سمازوري لري دا یو ډیر لوی کار دی خو تاسو نه دا پښتنه هم کم اوسس داسې راپورونه چې په وزیرستان کې هم زینو خلکو خپل ماشومان ته د واکسین د پولیو زد چې کوم ساس کې دی واکسین دی ورکولو نه انکار کړیو تاسو په دې باره کې سم معلومات لري لکه زموږ په ټولنه کې یو پروپاګاندا غوند کې هم کیږي چې ګینه دا واکسین په ماشومانو کې سکسمه ناروغي یا پر روان وخت کې بی اولادي پیدا کولې شي دا اختیار دي که څنګه
دې باره کې خبره شوې و او ډېر خلکو په دمانه هم تاسو کول ما هم بیا د دې باره کې ډېر تفتیش وکړلو ما تاسو کړلو نو د دې 2014 کې خالص 2013 کې ما د دې کوم چی ټیسټونه شوی وو د کچډېر خلکو خپل بچو ته د کټینا ورکولې هي باره کې دا ویل شوی وو چې وی دا چې زموږ نسل ختموي زموږ مخکې نسل نه زیاتېږي د سری ورکولو سره چې کومه دوی چې باسمه یا انفرټیلیټی کارت کیږي سره خدای دې هیڅ هم نشته د دې بیا ته او شنو پدې کې هغه هورمون چې موجود نه و چې کوم دا مسله جوړوي نو دې کې څه نشته چې هغه زموږ نسل چې مشکل نشي مشکلې دې نه علاوه د سینور ډیر هم خبرې دي چې هغه باندې کې لکه یو پروپاګاندا جوړ شوی ده د دې پورې اوس دا پته نه لګي چې هم د دې شاته اخر وجوهات څه دي چې اخر دا ولي د خلک پروپاګاندا کوي یا دا ولي خلک د بیخ دې باره کې یری خلک دا نه د کول پکار
نو کله چې تاسو بیا داسې پټولنه کې خلکو سره ملاويږي یا تاسو نه سوک ته پوسو کې نو تاسو ورته دا وایي چې ګینه دا ټیسټ شوه دی یا دا کار داسې شوه دی کې د ویکسین کې یا د ساس کې داسې هیڅ قسمه دغه نشته
جی بالکل دې باره کې بیا ما خپل هم خپل سوشل میډیا باندې خپل فیسبوک باندې ورکړل چې وایي دې کې داسې څه نشته چې زموږ مخکې نه سل دې باندې ودرې کې زموږ نه څل مخکینه زیاتې کړې چې په دې کې څه نشته دي خو د کدی نه علاوه څه نور دې خبرې وي نو د هغه اوس په پولیسو تفتیش نه دي شوی چې لکه زه بولم دا خبره کول وړم چې زموږ د څه واقعي او شولې مختلف راکې چې هي کې دي دا وایي چې دا د ویکسین د وجنه هغه مشومان خپل ژوند وبایللو په دې څه خبره نشته دا د ویکسین وجوهات دي د دې شاته به څه بل وجه نور خلق دوی نو دا د پولیو چې کوم ویکسین دی اوریجنل چې کوم ویکسین دی زمونږه هغه کې د سیستم نشته
خا سمه ده افشتا سو مایکرو بایولوژي کوم فل کوي کنه نو اقدار تو چې دا کوم ځای نه کوي او بایولوژي خو مونږ اوریدلې ده خو دا مایکرو بایولوژي بیا سوي لکه کدا لګوریدونکو ته وای
مایکرو بایولوژي اصل کې دا زمونږه د بایولوژي یو خپل شاخ دی او په دې کې مونږه هغه الزایا هغه د سل چې کومه خلیه د بدن د حصو نو هي د مونږه په خودبین کوم دا زوربین مایکروسکوپ سیمونګ په دې باندې د سټډی سو د دې باندې کې مونږ چې کوم جراثیم نوی راشي مونږ دا هیڅ څه نه سو مونږ ګورو چې هغه کوم کې سم دا هیڅ شکل دی یا هغه څنګه دا هی چې کوم جراثیم دی جوړ شي وی دی هغه باندې کې مونږ او خو بیا دې نه علاوه دې باندې ټیسټ کیږي چې چا ته څه بيماري وی هغه مونږ ډایګنوسس هم مونږ کوو او مایکرو بایولوژي دا یو ډېر غټ هغه دې کې نور شاخونه هم دي زمونږ مین کار چې وی هغه زمونږ موجوده چې کوم دا ادګد ماحول دی په دې کې کوم جراثیم وی دی باره کې پویل پلزانم پویل بولم پویل او یا زمونږ چې نوی دا بیان راځي نو دا هغه ټیسټ هم هغه هم بیا موږ کوو
خا خا سمدا او افشتا سوړان دی بخپل خبر کې ویل کنه چې تاسو حکومت ته لکه په نوکرو کې کوم کوټا سیستم وی د مازورانو خلکو د پاره یا کوم خلک چې دی ویت اني کایند اف ډیسیبিলিټیز چې څه قسم د غلری مازوري لري نو بیا موږ اکثره خو وینو په دې دفترونو کې بانکونو کې نورو ځایونو کې داسې سړی چې کار کوي او یا سنه مازوري لري خو بیا موږ خزه یا جنکې داسې ډیرونه لیدلې د سوجدا یا غوي مخکې نه زی کنه په کوټا سیستم کې خزو ته زیات زین ورکول کیږي داسې کې سنت
دا دې زمونږ اوپن میرټ باندې زمونږ کم دا کوټا سیستم دی په دې کې هم زمونږ دا روان دی چې په هغه کې کم زمونږ ورون دی سره د مزوري وخت رہی لګیا دی نو هغه ته دای چاہیے ته موافقه لري ملاويږي بیا زمونږ کوو زمونږ کلچرل بیریئر دی چې کوم زمونږ راځو دی نه دی هیره وځي زمونږ ډېر خويندې د سټي چا په کور پاتې شي او خپل تعلیم مخکې جاری ونه ساتي نو یو خدای دې زمونږ د تعلیمي چې کوم فی مشره ده هغه ډېر کم ده د مزور زنانه د دینه علاوه یو بل دام دي چې انساني کم رویه دې زمونږ د خپل خلکو رویه چې دا ډېر زیات زموږ چې میټر کې په دیشې کې هغه سمول پکار دي ځکه چې د وګورم اکثر منتدا خبره ویل کیږي چې مونږ به هر روزوم نو هغه کې دا خبره ویل کیږي چې به تاسو نور زنانه چې په کور ناشې نو تاسو څه ضرورت چې تاسو بهر راوځي او په مونږ جابز وغیرہ چرته کې کوو نو الته کې زمونږ زنانه لپاره هغه سہولیات نشته دي چې یو آفس کې کومه کار کوي زمونږ لپاره هغه وشتو نشته چې زنانه استعمالوي نو هغه کې زمونږ وینچر دننه کې دي شي د سیفته زنانه خبره بل کوم بلکې زمونږ هغه نارینه چې کوم زمونږ دی او د ډیسیبلټي سره ژوند کوي نو هغه هم هغه لپاره هم هغه سہولیات نشته دي خو بیا هم لکه څنګه چې پزما ک باندې اخویږي مغه ته د دې خبرې بد نه غړل کېږي نو ته واشته هغه ته بدوي او کچا ته کې زنانه د شکار او کینو بیا هغه بد شي
افشتا سوړان دی یو خبر وکړه زما ذهن ته یو تپوس راغی وغه دا چې دلته کومګ وینو په یورپ کې یا په امریکا کې هغه خلک چې کسړی وی کې خزی وی هغه چې سنه سکس مکه وړی کلوي مازوري لري هغه د پاره په سکولونو کې لکه جدا تنظیم وی دا شان واشرومز یا وسلخانیو کې دا غي د پاره ویل چیر څنګه چې تاسو ذکر وکړو هغه جدا وی بیا پارکینګ سلاټ وی دا غي ځان له د پارکینګ د گاډو د درولو ځان له ځای وی دا ټول سہولیات تاسو بیا زمونږ په ټولنه کې په پاکستان کې یادا سوي نه کنا
اوس چې موجوده کم زمونږ خپل ډیسیبلټی لیډرز چې کم راوتی دي اما چې کم خپل سره د مزوري ژوند تیری او غیر روان دي خپل هغه کسان چې سره د مزوري ژوند تیری هی د پاره کار کوي نو هغه کې کوم وګورو نو اوس سکول چې کم دي نو هغه باندې موږ خپل طرف نه کوشش کوو چې موږ هغه دومره اکسسیبل کو دومره قابل رسان کو چې هغه تا زمونږ مزور خويندې ورنتلی شي خو هغه ډیر کم د دې شرایط د سکولونو چې هغه کې موږ کار کولای شو اور باقی دا پارٹی پلاس تا تو خبر اوکرلا اوس دل تکی په پېښور کې پېښور ایرپورټ کې او شو دا سی شانتی کې اسلام آباد کې مشتري مطلب په غټو خاريو کې بتا سو ته یو نیم ځای کې ملاو شي په پاکستان کې خو د سی هر یو ځای کې تاسو نشي کته پیا په هر زمونږ چې ډیسټریکټ ته په هر ډیسټریکټ کې دا شي نشته دي دا یو ډیر عجیب خبره به زه وکم چې زمونږ په هسپتال کې د سی واشروم نشته چې هغه تا ویل چیر دل نه کېږي شي او نه په وارد کې دا شانتي کې سوي واشروم شته چې هغه کې سو په ویل چیر باندې د نشانه کې زه به امدا خبره کوم چې په زمونږ هغه خويندېرونه چې کم یا سره د مزوري یا بغیر د مزوري ژوند تیروي لګیا دي آی ته زه دا خبره کوم چې انسان ته الله تعالی ډېر صلاحیتونه ورکړي دي که الله تعالی یو صلاحیت د انسان نه واخلي هغه ته په کار چې هغه نور صلاحیتونه خپل ځان کې ولري
ډېره مننه افشا چې تاسو مو سره نن په سروې پروګرام کې برخه واخیسته
ډېر شکریا ثانک یو سو مچ
دا وا د نن ورځې سروې پروګرام
اوس وخت شوې د هفتوار پروګرام جمهوریت په جمهوریت کې په پاکستان کې د دینی مدرسو د نورو سکولونو او بل خصوص د خیبر پښتونخوا نصاب ته کتنه لرو په امیر ساحل دا پروګرام تاسو لپاره جوړوي
د پاکستان په مدرسو کې څه ډول اصلاحات اړین دي د پاکستان علما کونسل په مدرسو کې د اصلاحاتو او د هغوی د رجسترولو په اړه څه فکر لري آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریځې ته لار هواروي او که څنګه همداراز د پاکستان سکولونو نصاب څنګه دی د نصاب د ماشومانو پر ذهن څه اثر وي د خیبر پښتونخوا په نصاب کې څه ډول بدلونونه پکار دي په تاریخي ډول د سکولونو او مدرسو نصاب د سیاسي مقاصدو لپاره څنګه کارول شوی دی دا نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له دوو پوهانو سره سیړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
نا
نن با په خبرونه کې واوري چې د مدرسو اصلاحاتو ترڅنګ د پاکستان د سکولونو په نصاب کې بل عموم او د خیبر پښتونخوا د خوندزیو په نصاب کې بل خصوص کومو اصلاحاتو ته ضرورت دی. په دې لړ کې مول له دوو پوهانو سره خبرې کړې دي. حافظ طاهر محمود اشرفي د پاکستان علما کونسل مشر دی. له لاهور له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال اشرفي وویل دی فکر نه کوي چې د پاکستان په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت دی، خو که حکومت ته معلومات وي چې ځینې مدرسې له نورو هیوادونو پیسې ترلاسه کوي نو باید دا ورته په ګوته کړي.
میرا خیال ہے کہ پاکستان کے تقریباً 90% مدارس تو آلریڈی رجسٹرڈ ہیں.
سما په فکر د پاکستان شاوخوا 90% مدرسې وار لمخه رجسٹرډ دي. موږ فکر نه کوو چې په مدرسو کې د اصلاحاتو ضرورت شته. تر کومه چې د مدرسو د رجسٹریشن خبر ده نو هغه عمل روان دی. همداراز د مدرسو محاسبه هم روانه ده. موږ د کورنۍ چارو او د مذهبي چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي او هغه ته ویلي چې حکومت دې هغه مدرسې په ګوته کړي چې پکې ترګری ته واده ورکول کېږي او ورته له نورو هیوادونو پیسې ورکول کېږي چې د دې کار مخنیوي وسی
او جہاں پر غیر ملکی فنڈنگ آتی ہے تاکہ اس کا مداوہ کیا جا سکے.
په پېښور کې د خیبر پختونخوا درسي کتابونو یا ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وای خوشحال خان خټک ویلی ول چې د ماشومان ذهن د یوې پاک او خالی پردې په څیر وي. پردې چې څوک هر څه لیکل وغواړي هغه د ماشومانو د ژوند ذهن او شخصیت برخه جوړیږي.
خوشحال بابا له پختون وختونو کې 300 کال مخکې لاوی دي چې ماشوم ذهن چې کوم دی ماشوم هغه دا بالکل یو صفا ستره کاغذ په شان باندې دی. په دې باندې استاد چې څه لیکل غواړي هغه لیکل سره پکولی شي. اوس د مدرسې نصاب دی هغه د مکتب کوم نصاب چې دلته دی هغه کې یو وخت کې 2000 کې 2000 کې یو کوشش وشو هغه نصاب چې کوم هغه موږ راواخیست زه چې څه وخت چې ارمنس هغه کې موږ کوشش وکړو چې دغه موږ لګښت صاف کړو.
مروت تاریخي مثال ورکوي او وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد ځواکونو پر ضد د جګړې پر وخت چې کتابونه چاپېدل نو په هغه کې داسې بدلونونه وشول چې زده کوونکي یې جنگ جګړې ته هڅول.
د افغانستان انقلاب نه پس کوم دوره چې وا مثال پاسون وو جهاد وو هغه کې یو کوشش وشو چې هغه کې کوم نصاب او کتاب نصاب مخکې جوړ شي ورته کتاب شاته وي دوی کتابونه چې کوم ورته راوړل هغه کې دا کتابونه د پاکستان کمشنری کوم چاپ کړی وو د افغان کمشنریټ د افغان مهاجرینو لپاره او کا مدرسې لپاره او کا د مکتب لپاره او دواړو لپاره چې کوم کتابونه لکم شیل نه چې دغه کېدل هغه کې حساب او کا د مشرتي علوم کتابو کا د انګلیسي کتابو کا د پښتو کتابو هغه ټول د شینو نه تعویدل لکه چې زه یو سوچ کوم چې یو ختنګ نظری وی یو ډېر زیات تنګ نظری وی.
ډاکټر فضل رحیم مروت وای د په یو کتاب کې یو څه لوستي ول چې هغه وسلوال مبارزي یا جهاد سره تړل شوی ول
لکه مثال یو سبق او چرته دي چادر بار کې دي چادر لا دي کمبله فائدې لیکلې وي هغه کې هغه یو لکه هغه تاسو کوي کدي وي کدي ته چر روان یا ورته وای چې زه خو جهاد تر روان ما خا د چادر سپاره وړي د کمبل سپاره وړي اور توای چې دا خو چې کوم دې دا په سړای په څمکه باندې خورول شي دې کې سړای په یخنی نه پټېدل شي دې باندې سړای مخصه پاکول شي دې باندې دا شي کول شي دا شي کول شي دې تی چې د جهاد چې کوم د تاسو چا خلاف کوي او توای چې د شوروي اتحاد خلاف کومه او د خلکو پرچم لکه مطلب مې دا دی چې د خلکو پرچم ما نوم پورې پکې اخیسته شي.
اردوونکو په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د مدرسو بیلابیلو تنظیمونو په اړه واوریدل. ډاکټر فضل رحیم مروت وای دا بیلابیل تنظیمونه په فرقه ییز فکر ولاړ دي او دا چې په پاکستان کې لوګدې مودې راهیسې مدرسې او نور سکولونه له یو بل سره په متضاد حالت کې وجود لري.
پرابلم دلته دا دی زمونږ هیواد کې چې دا شی ډېر زوړ تضاد را روان دی د مکتب او د مدرسې. هغه وخت کې چې دا تضاد کم پټه باندې وو لا جهاد لا دغه شیونه چې کم وو د افغانستان او د ایران انقلاب سره دا عملي شکل تراله دغه په کتابونو کې خو کیسې وی خوږې خبرې وی هغه وی خو صرف د ګټې خبره نه وپکې عموما به خلکو د هغه خبره کوله د جنگ بدر جنگ او د نور جنگونو چې کوم په کې شوې هند کې شوې ده چې څرته دا هغه عموما به دا خبره کوله چې موږ سره بل سره دا او شو دا او شو دا او شو مطلب د یو جنگ ګټلې نه وو مرکزی هغه تپری دا چې دوی دغه شی کنټرول کې چې را پیسې کوم ورته راځي لا سې حساب کتاب چې کوم دې کبه تراشي ولې چې تل تا چې کوم د اسلام مدرسې چې دی عموما د دې هغه چې دې نصاب او دا په یو هغه باندې نه دی ولاړه د مختلفې دغه دي فرقو کې دومره پزېتې فرقې دي د هرې فرقې بیل بیل ځان ته یو بورډ خپل ځان ته یو بورډ جوړ کړی دی هغه بورډ دی بس دغه شان ته شته چې کوم کې د عصري علوم هم شته او د نورو علوم شته خو بیا هم دا فرقه واریت چې کوم دی لکه مثال لسونی شیا دی وندی بریلوی فلان که دی جماعت اسلامی او دی فضل رحمان دوالا بی بی ایغا که بی نانا نور فیرتی بی ایغا که نور مطلع دی اسماعیلیان والی خپلی دی
پا پاکستان که پر مدرسو دی سخدریز فکر خپرولو طور پوری کیگی پختن داده چی مذهبی سخدریزی ستا وایی د پاکستان علما کونسل مشر حافظ طاهر محمود اشرفی وای د سخدریزی معنا دا ده چې یو کس خپل فکر پر نورو تپی او خپل فکر ورته سم ښکاری.
انتها پسندی ہوتی ہے خواہ وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی.
انتها پسندی یا سخت دریزی خو سخت دریزی بھی که هغه مذهبی وی او که غیر مذهبی. خو څه چې مذهبی سخت ریزی ویل کېږي هغه دا ده چې خلک د مذهب په نوم خپل فکر پر نور وتپی یا تپل غواړي یا یوازې خپل سوچ ورته سم او وروستی یا اخیری ښکاري نو هغو ته سخت دریزه ویل کېږي. خو تاسې که پاکستان ته وګورئ نو دلته خو سیاسي سخت دریزي هم سته، په نورو معاملو کې هم انتها پسندي سته. زما په فکر په تیرو لسو یا دولسو کلونو کې دلته د مکالمې او خبرو اترو ماحول کم سوی دی چې دا ډیر د خفګان او پریشانی خبره ده.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو د خیبر پښتونخوا نصابي بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت او په تیر خپرونه کې تاسې د یو دینی عالم له خولې واورېدل چې په پاکستان کې د مدرسو او سکولونو نصابونه د سیاسي مقاصدو لپاره جوړ کړل شوي ول. آیا مدرسې رښتیا هم سخت دریزه فکر خپروي او که څنګه؟ د پاکستان علما کونسل مشر طاهر محمود اشرفی وایي دا سمه نه ده. دد خبرہ دے ہم لو مدرسے فارغ شوئے.
نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے، میں بھی اسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں.
نہ بالکل داسی نہ دا، زہم لو مدرسے فارغ سویم. زما پا فکر دا مدرسو دا نصاب لوستن کی دیر مهم کسان دا وقت پا پاکستان کی دا مسلکونو او مذہبونو ترمنز دا مکالمه پاړه کار کوي. نو زما په خیال دا خبره هیڅ سمه نه ده چې زموږ مدرسې د سخت دریز فکر په خبرولو کې مصروف دي. دا رښتیا نه دی.
مې نه سمجھم چې کوئی بات حقیقت هو سکتی
ہے. که مدرسې سخت دریزه فکر نه خپروي نو دا تور ولې ور باندې پوری کیږي. اشرفی وای دوی حکومت ته ویلي چې په وسلوالو یا سخت دریزه نظریاتي فعالیتونو کې ښکېل مدرسې دی ورته په ګوته کړی او کور باندې پوری شوی تورونه ثابت شول نو دوی بل حکومت سره ودرېږي.
هم یہی کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس اس معاملے میں کوئی شواہد ہیں تو حکومت وہ شواہد پیش کر دے.
مش خو هم دا وایو چې په دې لړ کې که حکومت ثبوتونه لري نو وړاندې دکړي چې دا سلسله تل تر تله ختم سی. موږ دا خبره د کورنۍ چارو وزیر ته هم کړی، د مذهبي چارو وزیر ته هم او د وزیر اعظم دفتر ته هم کړی چې د کومو مدرسو په اړه چې د دوی سره شواهد وي هغه دی وړاندې کړي. که شواهد په رښتیا ولاړ ول نو بیا به موږ د حکومت سره ودرې شو. موږ هم غواړو چې په هیواد کې امن وي، سکون یا آرامي وي، په هیواد کې د وحشت او ترهی پاچهی نه وي او په دې لړ کې موږ خپلو ذیلي تنظیمونو تحفظ مدارس دینیا او وفاق المساجد پاکستان ته یو لس نکاتي اخلاقي ضابطه ورکړې ده چې پکې موږ د ټولو خبرو ته توجه ورکړي.
دس نکات کا ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں.
طاہر اشرفی زیاتوی مدرسہ سخت دریزی نہ پیدا کوي بلکہ د پاکستان په ټولنه کې سخت دریزی موجود ده او دا چې د سخت دریزی د ختمولو لپاره باید ټول کار وکړي.
یہ ہر جگہ ہے، مدرسہ پیدا نہیں کرتا ہے
سخت دریزی، ہر ځای ستا مدرسې نه پیدا کوي. دا زموږ د ټولنې یو ناروغي ده. سخت دریزی په ټوله معاشره کې ده نو له ټولې معاشره د دې مرض ختمولو لپاره باید کار وسی او دا یوازې د علماو، د مدرسې استادانو، امامانو، خدیبانو یا مذهبي ګوندونو کار نه دی بلکې د ټولنې ټولې برخې باید د دې د ختمولو لپاره کار وکړي.
اوریدونکو د مدرسې د نصاب خبره خو وشوه، اوس د سکول نصاب موضوع ته راځو. د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د سکولونو په نصاب کې بدلونونه راوستي ول. تر دې وروسته چې په 2013 زیږیز کال کې د تحریک انصاف په مشرۍ ائتلافي حکومت جوړ شو نو د تیر حکومت نصابي بدلونونه یې لری کړل. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بورډ له پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت هم پوښتنه وکړه چې آیا په نصاب کې ژر ژر بدلونونه ګټه رسوي او که تاوان، او دا چې دوی څه ډول بدلونونه کړي ول. مروت وایي د نصاب بیا بیا او ژر ژر بدلون تاوان رسوي او دا چې دوی ډیر واړه بدلونونه کړي ول او موخه یې دا و چې د انسانیت ذهنیت عام کړي.
ما په حساب سره خدا تاوان رسوي او موږ چې کوم بدلون راوسته او هغه رښتیا خبره ده دی هغه د تاوان په هغه باندې نه و. لکه زه ډېر ورکوټه مثال در کوم، ایکس چې کوم دی ماشومانو لپاره ایکس ای هغه ای بی سی ډی کې ایکس چې کوم دی هغه هغه وا کریسمس کی و سره جوړه وا هغه وا دې ته ته سوچ وکړه چې پاکستان کې څو فیصده مطلب دا ده دلته عیسایان دي بیا په دنیا کې کوم خلکو سره تا تګ را تګ دی مقصد دا دی چې کریسمس سره خو پیژنې که نه ماشوم لکه ایکس سره ایکس سره یو جوړېدلی شي یو سره دغه دی
دوی هغه شی ورنه لري که اوس تم ته داسې ورکو چې ته وګوره الله بیا انګریزي کښې ته چې کوم د تا لیکلي چې ګوډ مارننګ لا ګوډ ایوننګ دا په دوی باندې ښه نه راته اوسه ښه انګریزي کښې به ته څه وایي چې ګوډ مارننګ السلام علیکم هغه خو ستا ما سره کولی شو کېدای شي چې اسلامي هېوادو کې څوک په ژبه نه سره پوهېږي چې انګریزي وایي هغه به سلام سره وکړي د بدو کښې به ته څه ورسره کوي
مروت وایي ده چې په نصاب کښې کوم بدلونونه کړي ول هغه د ټولو د شمولیت په اصل ولاړ ول په بله معنی دوی پرته د مذهب له توپیره او پرته د جنس له توپیره ټول خلک د انسانیت پر اساس یو ډول بلل او همدا خبره یې په نصاب کې ماشومانو ته ښودله
پاکستان کښې چې څوک دی هغه چې څوک کوم مذهبه دی کوم ژبې وال دی هغه پاکستان شهري دی چې لکه عیسایان دي لا دغه شانته نور نور کسان دي په هغه باندې ورته پل مقصد دا دی چې دا خو ته د خپله په ټولنه کښې ته خپل هغه کښې توپیر راولی هغه کښې خپله تفریتون راولی هغه کښې ته خلکو ته دا ښیي چې زه تر باندې لازبره یم بیا دغه شانته مطلب د ځنه مضامین مونږ ماشوموالي کښې هم وور کې لکه اوس مثال هیلن کیلر کښې کوم دی هیلن کیلر داسې خبره نه وه هغه ډېر مشهور مضمون دی هغه وو په کښې څه نور داسې څه غیر اسلامي سیزونه نه وو په کښې او بل هغه دی د ښځې او د نر د ښځې د نر لکه ماشوم جنکۍ او هلک په منځ کښې چې کوم تفریق ته کې هغه تفریق هم په خپله باندې یو بیلنس په هغه کښې یو بیلنس په کار دی ځکه چې ما د هغه تصور دی سلیبس د نصاب هغه دا دی چې یا نه ښه انسان را وځي ښه شاعري ونه را وځي چې هغه شاعریت د اصولو باندې پوه وي د سیویکس په اصولو پوه وي او د نړۍ پاره هغه د ګاونډانو پاره هغه د خپل هېواد دپاره ښه انسان ثابت شي
له ډاکتر فضل رحیم مروته مې پوښتنه وکړه چې آیا نصابي اصلاحات زیات ضروري دي که نه د ټول پاکستان په کچ په تعلیمي نظام کې لوی بدلون ته اړتیا ده مروت وایي تعلیمي پالیسي اول راځي او بیا په نصاب کې بدلون دی وایي د ښو ساینس پوهانو او عالمانو د پیدا کولو لپاره باید حکومت د ساینس لپاره بېله بودیجه یا بجټ ولري
نصاب خو له تعلیمي پالیسي نه شروع کېږي او تعلیمي پالیسي نه علاوه به زه به یو بل شی تاسو ته ووایم ما خپله تجربه دا شوې وه چې ما هغه سره زمونږ پاکستاني ساینسدان چې وکه تا یادېږي ډاکټر سلام چې کوم نوبل لایریټ دی هغه دغه خاورې پیداوار کلیوال سړی وو هغه سره ما ملاقات شوې او په هغه کښې په ملیشیا هغه ما ته وویل چې ما ډاکټر مهاتیر محمد نه چې وزیراعظم وو په هغه وخت د ملیشیا هغې نه تپوس وکړ آیا دا بې ساینسي پرمختګ دپاره ترقۍ دپاره په خپل بودیجې خپل بجټ کښې څه پیسې ایښي دي که نه وی چې ډاکټر مهاتیر محمد را ته وویل چې ما خو دغه شي ته خیال نه دی ورغلی مونږ خو انډسټریل ډیولپمنټ لکه د خانهداري او انډسټري دپاره دغه سامان دپاره مستند دپاره پیسې ایښې دي خو د ساینسي هغه پاره ما سوچ نه دی په دې باندې چېرته کړی وی چې ما ورته وی چې بیا تا سوچ نه دی په کړی ته څنګه هغه توقع لرې چې ساینسي ترقي دې وشي
د خیبر پښتونخوا ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت زیاتوي بله خبره دا ده چې په نصاب کې باید د پښتنو نومیالیو شخصیتونو ته ځای ورکړل شي او هغه خپل کړل شي ځکه چې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن له دور سره د تګ او پرمختګ لپاره دا ضروری ده
اوس په دغه معنا زمونږ تعلیمي پالیسي لا زمونږ ترقي چې کوم دی لا مونږ هغه خلک اون کول دي یا خپلول دي آیا مونږ هغه خلک خپلوو که نه لکه مثال به زه درکړم آیا ملاله زه خپلومه که نه زه ډاکټر سلام خپلومه که نه زه محمود طرزي خپلومه که نه زه جمال الدین افغاني خپلومه که نه مقصد دا دی چې مونږ خو خپل خلک خپلوو نه بلکې اولې مونږ وځغلوو خپل وخت باندې هغه مونږ ځغلولي یم خپل هېواد نه یې وځغلوو بیا که مټ شه بیا کېدای شي مونږ ورپسې شاته بیا ورپسې وجاړو چې یاره انسانی قدرونو سره او ترقۍ سره او د نوې زمانې سره پرمختګ کولی شي
اوریدونکو دا وه په پاکستان کې د مدرسو او سکولونو د اصلاحاتو او په نصاب کې د بدلونونو په اړه د جمهوریت خپرونه تاسو واوریدل چې پوهان وایي که د پاکستان حکومت د سختدریځۍ فکر ختمول غواړي نو باید په تعلیمي نظام او نصاب کې داسې بدلونونه راولي چې ماشومانو ته د انسانیت فکر او نظریه ورکوي له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسي بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مو ښه
جمهوریت
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.